كل شيء. السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمش اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. نن د نهه ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه د پدې یو سات کې مظفر خنداسه درکلی کوم. په روان یو سات کې د مشال راډیو مجله او سروي 19 پروګرامونه ستاسو لپاره لرو اوریدل یې مهي روي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی مجید بابر دی.
کریم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټي د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د مارچ په 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. مشال د خبرونو تفصیل. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په 23 آباد د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روانې شي او د مارچ په 24 آباد اسلام آباد ته رارسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به یې څو ورځې دوام لري، پاړه به فیصله وروستو کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو کارکوونکي دي تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر څو چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ په تحریک رای نه وي اچول شوی. مخالف ګوندونو د مارچ پر 3 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکی ورکوي او پرې دبا اچولو لپاره یې پلی چوک کې جلسه اعلان کړي. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړي او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټي د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماینونو د معاینې چیف انسپکټر عبدالغنی مشواڼي د پیښې په اړه وویل:
سورنج په سیمه کې پراتیا فوټو باندې په یو کان کې سوی ده. په دې کې درې کان کندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی.
د ځای چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپل کورنو ته حواله کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پیدنجو پر دې پیښه د افغان څرګندونه کړي. د بلوچستان د کان کندونکو د اتحادیې د یو راپور له مخه په 2000 میلادي کال کې په صوبه کې د سکرو په کانونو کې 208 او په 2020 میلادي کال کې 215 کان کندونکي وژل شوي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسیدلې. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سوراب ګوډ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 14 دعوا وکړه چې په یوې مقابله کې یو وسله وال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وژل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سوراب ګوډ کې اوسېدو. د نوموړي پلار علم ګل اکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې زوی یې د جامو جوړولو په یو فکرای کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې وې وژلو. د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون غورنې غورزنګ پلویانو د جنا روغتون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد روغتون ته ورغلل او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان وکړو. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیسو او ځایي خلک وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریاجان حیدرخیل وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو پرون د مارچ په 14 په میرعلي بازار کې ملک دریا خان ووژلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړي دي. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 4 هدفي برید دی. د دې ترڅنګ 2 هدفي بریدونه په پولیسو هم شوي دي. او وروسته خبر دادی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د مارچ په 14مه د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سنت کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استاد جرګې مشر نانسی پلوسی د مارچ په 14مه په یو لیک کې ویلي چې د اوکرين ولسمشر به خپل وینا د واشنگتن په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د اوکرين ملاتړ ته په خپل ژمنتیا کې ثابت پاتې ده، ځکه چې دا هیواد د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ظالمانه او شیطاني تیرې سره مخامخ ده. په لیک کې ویل شوی چې دوی د زلنسکی هرکلی ته سترګې په لار دي او د اوکراین خلکو ته د دوی ملاتړ څرګندولو ته سترګې په لار دي، ځکه چې دوی په زړورتیا سره د ډیموکراسۍ دفاع کوي. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو څنګه چې موړان دي تاسو ویل په روان یو سات کې 219 پروګرامونه سره به د مشال مجله لرو، خو لومړی ورزو د مشال کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجله ته. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی په خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان په فن د چاپ شوی یو کتاب لیکوال سره خبرې لرو.
د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه خسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان پر مړینمو د وی سندرغاړي نظر اخیسته دی.
کوم خدمتونه چې ګل زمان استاد کړی دی نه یریدونکو دی. زما د هنر ابتدا هم د ګل زمان استاد د پامکاری او د دوی په خلو کمپوزو شوې دي.
نو که وخت لري را سرپات شي او د دغه مطالبو تفصیل به په روانه خبرونه کې ووري. غنی خان د 1996 کال د مارچ په 15مه د 23 کالو په عمر کې لنړی سترګې پټې کړې وي. هغه د 1944 کال په دسمبر کې په هاشنغر کې د باچا خان په کور کې زوکړو. د غنی خان پر ژوند او فن وخت په وخت کتابونه لیکل شوی او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. د پښتو د پوهان وای غنی خان پښتو شاعرۍ ته فلسفیانه خیالونه پیرزو کړي او په اسانه او کلیواله لهجه کې د خپل شاعرۍ لارې خلک تری خبر کړی دی. د غنی خان پر فن حنیف خلیل یو کتاب تازه چاپ کړی دی. دا کتاب غنی غنی تنومیږي. حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو ډایرکټر دی. ما د مشال رادیوی مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړي. په سر کې هغه د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه تاسو معلومات ترکوي.
ډیر مننه امیر صاحب. د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه خسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
صحیح.
او په دغه نظم کې غنی خان یو داسې انداز خپل کړی دی چې په خپل ځان سره مکالمه کوي او یو فلسفیانه انداز کې خبره کوي. نو یو خو د دې په دې نظم کې په خپل د نوم وو بیا د ځان سره مکالمه و. نو ما د کتاب د پاره غوړه وګړل چې دا نوم را واخلم.
صحیح.
او بیا په کتاب کې نو د غنی خان د فکر مختلف اړخونه دي په ژوند یې نه دی لیکل شوی. کتاب د ژوند لند په جنګلو پکې شته.
صحیح. او ما چرته ولستل چې په دې کې د زنو نظمونو تجزیه شوې ده. کوم نظمونه دي؟ سو نظمونه دي او تجزیه سره ډول شوې ده.
په دې کې لس نظمونه ما منتخب کړی دي. نو تاسو ته پته ده چې غنی خان خو بنیادی طور د نظم شاعر دی. یو شمیر غزلې لیکلې دي خو ګڼ شمیر بلکې تقریبا ټوله شاعري یې په نظم کې ده. بیا په دغه نظمونو کې یو شمیر بیخي شاهکار نظمونه دي. که تاسو غور کړئ نو په حضرت امام حسین باندې چې غنی کوم نظم لیکلی دی نو په ټول پښتو ادب کې دغه سیال نشته. دغه شان په مور په عنوان باندې غنی خان درې نظمونه لیکلي دي. نو ما هغه درې واړه راخستي دي او یو بل سره مې پرتله کړي هم دي. او بیا د یو بچی احساسات د ماشوموالي په وخت کې سوي، د زلمیتوب په وخت کې سوي، او بیا چې په ماشوموالي کې د چانه مور جدا شوی وي هغه جذبات غنی خان بیان کړي دي. نو دغه نظمونه ما راخستي دي. د دې علاوه د غنی خان یو شمیر نظمونه داسې دي چې هغه مقصدیت او ترقی پسند تصور لري. او په هغه کې دغه سیاسي شعور پروت دی. نو بیا په هغه کې ما د یو څو نظمونو انتخاب کړی دی چې زیات پکې هغه دغه ترانې غوندې دي، لکه زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هر دره کې د تورو نښانې زما، دغه شانتي. او یا ځنې ماشومانو ته مخاطبه کې غنی خان نظمونه لیکلي دي، نو ما په دغه ټولو نظمونو کې د لسو انتخاب کړی دی او د هغې مې یو تجزیه کړی دی چې د غنی فکر څه دی، د هغه فلسفه څه ده، د هغه نفسیاتي پس منظر څه دی، او د هغه اندازې بیان په نظم کې څه دی.
صحیح. انیف خلیل صاحب، دا کتاب په دې لحاظ هم ډیر ګټور وی چې د نظمونو پکې تجزیه شوې ده، او خاص کر دا غوز د کونکو لپاره چې د غنی خان پر ژوند باندې په فن باندې کار کول غواړي، همدای مسلک وي، نو هغه ته مو کار اسانه کړی دی.
بالکل، دې کتاب کې ما انداز داسې ساتلې دی چې دا د زده کوونکو په کار راشي، کوم چې په پوهنتون کې زده کوونکي دي، څوک بی ایس کوي، څوک ماسټر کوي، او بیا په دې کې داسې یو انداز خپل کړی شوی دی چې د غنی خان ځنې هغه اړخونو ته اشاره وشي چې د بحث لاندې کم راغلي دي، او بیا د غنی خان په اسلوب خبرو شي چې د ټوله ځانګړتیا د په اندازې بیان کې ده، د په وینا کې ده، د په سټایل کې ده، نو پاره هم خبرې شوې دي. نو زما خیال دی چې ان شاء الله هر طبقه کې به دا کتاب لوستل کېږي.
صحیح. او د خلکو هغه ګيله څومره پر زیاده چې ځنې خلک وایي چې د غنی خان په شاعرۍ هر څوک نه پويږي، غنی خان شاعري واقعا سخته ده کنه خلک چې دي آسان پسند دي؟ حنیف صاحب،
دې کې ګوره دوه زاویې دي نجیب. یو خدا ده کنه چې لکه خلک د غنی خان شاعرۍ ته مشکل وي، نو هغه د لفظونو په حواله نه ده مشکله، یا د ژبې په حواله نه ده مشکله، د غنی خان ژبه بیخي او ماغه ژبه ده کومه چې د عام استعمال ژبه ده، هغه کې کس پیچلتیا زمونږ لوستونکي محسوسوي، نو هغه د غنی په اسلوب باندې، دغه په انداز باندې د پوهېدلو ضرورت دی، د غنی سطح ته د رسیدلو ضرورت دی، د غنی چې کوم مفکرانه سوچ دی یا فلسفیانه سوچ دی هغې ته د رسیدلو ضرورت دی، یا د غنی چې کومې داسې خبرې دي چې هغې کې یو قسم له معمې رنګ موجود وي، نو هغې باندې د پوهېدلو ضرورت دی. نو یو قسم له د غنی په مزاج که سړی پوه شي، نو بیا د شاعري ګرانه نه ده، خو دا هغه مزاج دومره ځانګړی دی چې بیا خلک دا یو خبرو کې چې دا شاعري پیچلې ده یا ګرانه ده.
صحیح. او تاسو چې 22 کاله مخکې د غنی خان سره کوم مرکه کړې و، ظاهره ده یو یادګار مرکه و، بیا خبرول به خوندور ګام وي، آیا دا مغه د مخ په مخ کتاب د مرکو لړۍ و، دا مرکه ملته شامل و؟
بالکل، دا ماغه مرکه ده په مخ کې خو 25 خوشا مرکه شاملې وي، نو آلته کتاب خلک د مرکو په حیثیت لولي، د خډیرو شخصیتو کنه. دلته ما هغه مرکه هم ور شامل کړه، چونکه د غنی خان په فن فکر، دغه په ژوند، دغه په شعور، سیاسي پس منظر پاره کې خبرې وي، د غنی خان خپلې خبرې وي، نو ما چې دغه د نظمونو جاج اخیستلو، دغه په فکری موضوعاتو مې خبره کوله، نو په سر کې مې دغه مرکه هم ور سره شامل لکه چې دا د غنی خان سره تعلق لرلو.
صحیح. تاسو خو د په دې کتاب کې مخ په مخ کتاب کې د نورو لیکوالو سره مرکه کړې وي، د غنی خان جوابونه او د نورو ادیبانو یا شاعرانو جوابونو کې به خامخا ډیر فرق او څه خاص فرق تاسو محسوس کړو؟
یو فرق خدا دی چې غنی خان ډیر تفصیلی بحثونه نه کول. کما به داسې سوال هم وکړو چې هغه به د فلسفي نفسیاتو یا د داسې موضوعاتو سره تعلق لري، پاره کې د بحث ډیر گنجای شو، خو غنی خان ملند خبره کوله، دو ټوک خبره به کوله. بل د نورو خلکو د غنی خان د جوابونو فرق داو چې د غنی خان جواب چې دی هغه به ټو دی پوینټ او بس رسا په خبره باندې به راتللو، او په لندو خبرو کې به جواب کولو. نور لیکوالو به داسې وکړي چې هغه بحث به دومره وګت کو چې اصل مسله به بیا مشکله شوه. نو دغه دوه درې فرقونه خو زما په نظر کې وو. بل دا او چې د غنی خان خبرې چې دی پاغه کې ژورتیا ډیره وسنګ چې دغه په شعر کې ژورتیا ده، نو هغه به زیات د غور وړ هم وي.
صحیح. او انیف خلیل صاحب، په غنی خان باندې په پښتو ادب کې چې څومره کار شوی، تاسو غنی چې دا به کافی وي؟
دا یو قسم له خوش قسمت خدای غنی خان چې په دې 13 15 شلو کالو کې په غنی خان باندې علمی طبقه کې کار تیز سره وشو. خدا کافی ځکه نه غنم چې غنی د کم لوی معیار شاعر دی نو په هغه د کار زیات ضرورت دی او د غنی دریافت کول لا پاتې دي، د غنی فکر تر رسیدل لا پاتې دي. او بیا دا هم ورسره یو ځای کوم چې غنی خان د کم دور نه شاعری کول نو تقریبا 50 کاله غنی خان طرف ته توجه نه کیدل د خلکو، یا د هغه جوور فکر طرف ته راتلل نه، یا به دا وایو چې تنقید او تحقیق او علمی او د پروفیسورانو ډاکټرانو چې کومه طبقه ده پاره کې غنی ډیر نظر انداز وو. نو یو وخت کې چې کار په شروع شو نو اوس په خرفتار روان دي. خدا دا چې د غنی د فکر بلا اڑخونه دي چې پاره د کار ضرورت ته او باید چې مونږ نړۍ ته ورپیژنو په صحیح معنی.
مننه غنی خان د سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او بچا خان او ولی خان دوی ډیر عمر د بیان د ازادۍ حق نه لرلو، دی به محبس ته تل جیل ته بتل. د غنی خان شاعري سمره هغه وخت کې د دغه سره مخ و، د تنقید سره یا د بندیزونو سره مخ و د وخت حکومت له خوا.
د غنی خان په شاعرۍ کې یو اړخ چې دی هغه مزاحمتي دی، هغه انقلابي دی، هغه باغیانه دی، او بیا خصوصا چې دغه کوم مجموعه ده د پنجره چغار، نو د پنجره چغار کې زیاته هغه شاعري ده چې هغه په مزاحمتي رویو باندې او په باغیانه فکر باندې د اساس دی. او د دې کتاب نوم هم تاسو ګوري، د پنجره چغار مطلب دا دی چې زیاته هغه شاعري ده چې په کېد او په بند کې هغه شاعري کړې ده. نو په دغه شاعرۍ کې زیات خبر هم سیاسی ده، شعور هم سیاسی ده، ملی احساس هم ده، د حکومت وقت خلاف یو رد عمل او یو مضبوط آواز هم پاره کې موجود ده. او په نور شاعرۍ کې بیا دغه تاثر شته خو د پنجره چغار کې زیات شدت سره لري.
صحیح، تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې غنی د لوی معیار شاعری شاعر ده او د لوی معیار شاعری کړی ده، بالکل دې کې شک نشته. نو د دغه سی ویاړل شاعر چې مونږ لرو دا نورو ژبو ته مونږ څنګه وړاندې کولای شو؟ انیس صاحب، نړیوال ادب ته یا خاص کر په پاکستان کې چې کوم خلک نورې ژبې وایي، اردو ژبې ته، سندی ته، بلوچی ته، دې باندې سکار چرته شوی دی په کار خو خامخا ده چې وشي.
دا سیده نجیب چې د غنی خان چې کوم فکر او دغه شاعری ده نو هغه خو د نورو ژبو ته د ترجمو سخت ضرورت ته هغه صحیح نه دی شوی. یو شمیر نظمونه ترجمه شوی دی په انګریزي کې هم، یو شمیر په اردو کې هم، خو د غنی خان چې کوم شاعری یعنی ډیره زیاته شاعری ده نو هغه یو خو په صحیح معنی ترجمه شوی نه ده. بل دا چې د غنی په فکر باندې په اردو انګریزي کې د کتابونو سخت ضرورت ته اگر چې لیک ډیر شته خو په پښتنو کې د غنی خان تعارف خو په صحیح طریقه شوی دی، د پاکستان نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی او د نړۍ نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی. البته د نوم تر حده د باچا خان د زوی کېدلو په وجه، د سیاسي کورنۍ سره د تعلق لرلو په وجه دغه نوم خو هر څوک ته آشنا دی، خو دغه د فکر ناشنایی کم ده.
د غنی خان په فن د تازه چاپ شوی یو کتاب لیکوال ډاکټر حنیف خلیل سره مو زموږ مرکه ورده. غنی خان د شاعرۍ لارې پر پښتنو ځان پیژندلی، د نوموړي شاعري چې ترانې هم پکې شاملې دي ډیرو سندرغاړو ویلې ده. استاد ګلزمان هم د پښتو موسیقۍ لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي او په خپلو ترانو او سندرو یې د پښتنو ژوند خوشاله ساتلی دي. نوموړی د روان کال د فبروري په 26 وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې پښتانه هنرمندان هم خپه دي او په دغه هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي خاپېرې نغمه هم شامل ده. نغمه وایي استاد ګلزمان ورته وخت په وخت ډېر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو. د نوموړي په وینا د هغوی ډېرې جوړه او ځان له سندرې چې د افغانستان راډیو ټلویزیون ته ثبت کړې وي د استاد ګلزمان لخوا یې کمپوز ورته جوړ شو. نغمې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال پر دې هم خفګان ښکاره کړ چې د استاد ګلزمان قدردانۍ نه په ژوندوني وشو او نه هم پر مړینه، د هغه د حیثیت مطابق پروتوکول ورکړل شو. ما د نغمې سره خبرې کړې چې دلته اوریدای شي.
سلامونه نیکی هیلی د مشال راډیو کارکون کتا نجیب جان تاسو ته تا.
احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشحالي سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لوی سره مایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او زایده نه یوازې د افغانانو لپاره، لرو بر پښتنو لپاره کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد دا پامکاری او د دوی په خپلو کمپوزو شوې دي چې دا خدمتونه به زه هیڅکله هیر نه کړلم. زما تنهایی سندرې، ټولې سندرې چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې سب کړي دي، کدوګانه وو او که یوازې سندرې به د استاد ګلزمان کمپوزو، د ده موسیقي او د ده کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی و، د پښتو سوچوالی و پکښې کې. نو په ډیره زیاته خوشینه یو، ډیره زیاته زمونږ ملي سرمایه و، د هنر ډیره غټه ساحه ده.
خپیره نغمی استاد ګلزمان سره تاسو خپل سمره نږدې پاتې شوی یاستئ، څه خاطرې ترې لرئ؟ استاد ګلزمان په خپل مرکو کې چې وخت په وخت رل رسنیو سره کړی وي، د به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو تم جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګلزمان کمپوز کړي نغمه ویلې دي، سندره مو داسې ویلې دي چې کمپوز د استاد ګلزمان او هغه بیا ډیر مشهور شوی؟
زما اکثر سندری استاد ګلزمان جوړ کړي دي، خصوصا په پاړی را کې چې ګلزمان څومره خوږ سندری جوړولې، کمپوزنه جوړوله، هغه بل کمپوزیتور نشوای کولای. هغه ډیر خاص مهارت درلودې په پاړی کې، پاړ د غرونو طرف ته، دا د خوستوال په ترزو کې، اټنیس ترزونه او دا سرو کې د ګلزمان استاد خاص یو استعداد. ما زما سندری اکثر د ګلزمان استاد کمپوزونه وو، لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګرو، او زما یار زرګر دکاندار زما دوګانه سندری، یعنی زما اکثر سندری د ګلزمان استاد کمپوزونه وو. نو تاسو په ورو کې چې زه داغه په حق لپیخې اوس خګیدای نه سم، زه داسې فکر کوم چې افغانستان نور موسیقي مړ شو، په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بیخي دا ولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن نه تللي دي یا مړ شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګلزمانو، هغه هم مونږ د لاسه ورکړل. نو تاسو په ور وکړئ چې ډېره غټه ځای ده.
خپرې نغمې مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي، هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کې د شغه مرکه کتلې وي. استاد ګلزمان په افغانستان کې چې له جمهوریتو د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړې د وی چې روسته ژوند دی خنه ده، او د وی چې خلکو ته حتی دا خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی ده. نو دا رقم هنرمندانو روسته ژوند باید څه ډول وي، حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام لپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسی د پښتنې په دې ځواب کې زه وایم چې استاد ګلزمان خو د ډیر خدمت یې کړی و، ډیر مستحق و. په ملت باندې، په عوامو خلکو باندې هم حق جوړ دی، په حکومتونو باندې هم حق جوړ دی چې د ده باید ډیر قدردانی شوی وای. خو هغسې په افغانستان کې خو یو حاضر هنرمند چې مړ شي نه د ځای شوی. تاسې نجیب جان باور وکړي مونږ ژوند یو، هم موږ په ځای کې راځو، موږ هم ځای شوی یو، په خپل وطن کې نه یو، د خپل خلکو سره نه یو، فعالیتونه نشو کولای، په پردي وطنو کې مو هنر او ځواني او ژوند ولاړی. نو بیا هم د همدې پردي وطنو نه مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو چې دا زموږ هنر ژوندی مړ نشي. خو بس ګلزمان استاد خو د ډیر شیانو لیاقت درلودي. خبره شوم باز دوستانو راته ویل چې د په جنازه کې ډیر کم خلک اشتراک کړي وو، د وزارت اطلاعات او کلتور نه څوک نه وو، رسمي د دې رسمي حکومت خلکو څخه دوی خصوصا په افغانستان کې هنر خو قدر قیمت د لاسه ورکي هنرمند وسلته خو دا خبري نسته. نو زه فکر کوم چې د مړینه په بازي رسانو کې نشر کړي هم نه یې. نو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه
لتا منگشکر د هندستان سندرغاړي مړش ولا نو تاسو باور وکړئ دغه خپوت رئیس جمهور سجده ولا گاوه دغه خپوت خکته سو دغه خاورې سمندر ته واچولې دغه څومره څومره خلق دغه په جنازه کې اشتراک کړي وو څونه هنرمندانو جنازه ته څه قسمه جنازه و چې ټول دنیا ورته حیران واغه هم یو هنرمند د خپل وطن په سویه هنرمند ګل زمان د خپل وطن په سویه هنرمند په کار دا و چې کم از کم د مړینې قدردانی شوی وای که په ژوندون کې قدر نه شوی خو په مړینې کې باید د هغه څه چې په کار و د هغه جنازه باید هماغه څه تر سره شوی وای. متاسفانه چې هغه څه و نه شو او دا ارمان یې شاید ګورته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګلزمان دا غږ مینوال خپه دي خپېرې نغمې تاسو کولای شئ د استاد ګلزمان کومه سندره همدا شیبه زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړئ.
ګلزمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړې دي خو د ګل په ګلغونډې خو د دوی خپل لکه چې لومبنۍ کمپوز خپله لومبنۍ سندره وه چې د ده په ښکلی غږ کې ښکلی ښکاره کېدی او د ده خاص یو انداز و د ده پرترزو کې یو خاص رنګ او یو خاص خوږوالی و. خو یوه سندره بیا زه درته زمزمه کړم یوه غزل یې ماته جوړه کړې وه چې بخانه غواړم باوجود لدې چې زه لږ بیمارم یم کورونا شوی یم تاسو معلومه ده. نو بیا هم چون د حق جوړیږي چې هر څونه بیمار یو هر څونه په تکلیف کې یو باید د قدردانی وشي. نو نجیب جان زه به زمزمه وکړم او که په آواز کې څه بیسوري او کمسوري ایله ده چې اوریدونکې مې معاف کړي. دا زما قسمت غریبه چې میار نشو نصیب. دا زما قسمت غریبه زدمین پا دنیا کے جفا کے د خوبانو پا درگاہ کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سیر کے درقی بھائی. دا زما قسمت غریب چمیار نشو نصیب. دا زما قسمت غریب. کله چې ما دا سندره ورته وویل ډیر زیات خوشحال و. استاد ګلزمان ډیر دا ډیر اتراکه وای دا سندره چې څومره حق جوړ دی تا غونه خوله وای لیدا. نو زمانه ډیر زیات پسندرو کې برازي او ماته به تر ټولو نه خط خشایسته کمپوزنه چې جوړوي اول به ماته راکوي ځکه چې وای ته پاړي راګ او پاړي زما کمپوزنه ته ډیر شایسته ده کې څنګه چې زه غواړم ما مغه سی بچورته وای. نو الله دې وبخشي الله دې جنتونو په نصیب کې الله دې پاته کورنۍ ته صبر جمیل په نصیب کې. نو زموږ تاسو ټول لاره هم دغه لاره ده د حق لاره ده. خو خفه پدې مې چې کاش کې په خپل وطن کې وای کاش کې د پمړین کې مونږ شرکت کړای وای مګم وطن داسې بې وطن یو چې غنه خپل په جنازو کې شرکت کوای شو نه په ودو کې شرکت کوای شو د خپلو خپلوانو د هنرمندانو. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر بے کسه شوي یو خوار شوي یو بے رهبره پاتې یو بے وطنه پاتې یو. نو بس هغه زموږ خوشحالي ګانې او زموږ هر څه له منځه تللي دي. بس همدا مرګونه مو په نصیب دي. الله دې په ټول افغانانو رحم وکړي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. زموږ په دې مظلوم ملت باندې دې خدای رحم وکړي. او ډېره مننه تاسو نه.
وتلی سندرغاړي خاپيري نغمه درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غني وخت پای ته رسیدي تر بلې اونې پورې خپل قربان جبا مرته اجازه ورکړي ته خدای پامان سری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
چې د باغ صبرې پسته تر قامت پښتنه په قامت ستر نه دی سدي
د مېرمنو په خبرونه سروې کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني اردوونکو په بنو پښتنو کامي جرګه کې د پښتنو مېرمنو ستونزې په ډاګه کړل شوې او کنه بل دا چې پښتني مېرمنې څه ستونزې لري او د دې حل څرنګه کېدل شي هم پر دې لتاسو سره او د جرګې ګډونوالو مېرمنو سره خبرې کوو د ټلیفون سکایپ وایبر او فیسبوک د لارې
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپگ سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی پا سکایپ هم راتا زنگ و حلیشه پتا مودا مشال راڈیو تر سنگے دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
سروے انیزی خبرونی تا وگستی تا سی منگا پا فیس بک ہم دا وقتی کتے شی او دا ویڈیو لاندی خبرلی سرگندونی ولی که یقا خبرونی کی شاملو او دن کو پا بنو که پختون کامی جرگا پا خبرلا پرکرلی کی پینزی بیش غوختنی کردی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د مارچ لا یو لسمې تر څوارلسمې شوې په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو مدني فعالانو او وکیلانو ګډون کړی و په جرګه کې ګڼو ښځو اهم برخه اخیستې وه د قومي جرګې په خپل پرېکړلیک کې په پښتنه سیمه کې د امن پر ځای کولو او پښتنو ته په خپلو شتمنیو د واک ورکولو تر څنګ ښځو ته د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع برابرولو غوښتنه اهم کړي سروے د خزو خبرونه دا نونن موږ پر دې خبرې کوو چې په پښتون کمی جرګه کې خزو څه ویلي او بیا د جرګې نارینه ګډونوالو د دوی مسلې څومره هغه راپورته کړی دي او بل دا چې یوازې په دې باسونو باندې کار کوي او کنه دغه غوښتنو ته به عملی شکل اهم ورکول وي موږ سره عامل مان دي د جرګې ګډونوالا او مدني فعال د پښتونو ژغورنې غورځنګ مخکخه وړانګه لونی چې همدا وخت موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په کرخه ده وړانګي ډیر ډیر ستړي مشه
خیر اوسې مننه
ستاسو نه ډیر زیاته مننه او موږ هڅه کوو چې نورو مېرمنو لکه کندي ساپي او پښتني ورګزي سره هم خبرې وکړو هغه ته موږ ټلیفون کوو خو تر دې د ماغو څه موږ اړیکه نه دروغه شوي وړانګي درته وای چې په پښتون کامي جرګه کې تاسو او نورو مېرمنو څو ویلې د خزو د حقونو پاړه باندې، او بیا آیا چې کوم نارینه غړي د جرګې هغوی هم وستاسو په مسلو باندې د پښتنو مېرمنو په مسلو باندې هم څه باسونه وکړل کسنګه؟
سلامونه تاسو ټولو کتونکو او ریدونکو او د مشال ریډو مننه. پښتون کامی جرګه درې ورځنۍ کامی جرګه چې کوم په بنو کې را بلل شوی و، دا د ټول پښتانه کام نمائنده جرګه و. په دې کې د پښتون کام له هرې شوبې سره تعلق لرونکي چې څومره هم خلک و، او بیا په دې کې خاص کر شزي چې کومې بلل شوی و، نو هلته چې کوم مجلسونه وسوله، چونکه زموږ مسله بیا کده شزي یوار په کام کې د نن مسائل، او بیا تر کام د باندې چې کوم کامی مسله مشته لنورو را پیښه ده په هغه کې هم او دلته هم، نو په دې باندې خبرې وسوي، ډیر مجلسونه وسول. دا سې د چې موږ یوازې شزو باندې په دې خبرې نه دی کړې، په دې کې خپل الته چې قسم رحم زموږ مشرانو خبرې وکینو پر دې د شزو پر حقونو، د شزو پر سماجی او سیاسي او ټولنیز چې کم د دې حقونه دي، اسلام په پښتونواله کې چې کم حقونه دي، تقریبا هلته چې څومره هم ګډونوال و په دې باندې خبرې وکي، او هم په دې ټینګار وکړ چې شزه په کار د چې هم تعلیم وکړي، هم په اقتصاد کې برخه ورکول سي، او هم په ټولنیز چې څومره هم فیصله ساز ادارو ادارې دي په هغه کې برخه ورکول سي، او داسي شزو هم پر دې باندې ټینګار وکړو، چون کې هغه واځ زموږ مسله ول دي سره چې څومره غډونوال سړی و یا زموږ مشران و، هغه هم په دې باندې مجلسونه وکړ، او دا شایې معنی چې دا زموږ د وطن زموږ د ټولنې چې کمې دي هم دا مسائل دی، او د دې لپاره به حل را باسو.
سم اردن کوم سره مدني فعال پښتانه اورګزی هم ول اورګزو د ټلیفون پکړه خدا پښتني تاسو هم ډیر ډیر سریمشي او څنګه ستاسو سره مننه. پښتني تاسو د وړانګې لونی خبري واورېدلې، او په جرګه کې هم دغه خبره شوې ده چې پښتنو خزو ته د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع باید برابر کړل شي، په دغه جرګه کې دا غوښتنه شوې ده. نو اول په دې لګرنا واچي چې آیا دغه موقع په پښتنه ټولنه کې خزو ته برابر دي او کنه، او دوی مدا چې دغه جرګې نه څومره مطمئن استي چې دوی ستاسو مسلې د پښتنو جنکو د پښتنو خزو مسلې څومره راپورته کړې دي؟
ډېر زیاته مننه چې په دې مهمه موضوع پروګرام را جوړ کړو. زه په خپل دې جرګې ډېر زیات فخر کوم چې داسې جرګې وشو، او بیا په دې هم فخر کوم چې زموږ خزو په کې ګډون زیات وکړو. پکار هدای دې چې داسې جرګو کې مونږ خځې شامل شو، ځکه چې که په دې خاور باندې د جنگ خبرې کېږي، په دې خاور د وسایلو خبرې کېږي، نو دې جنگ ټولنه زیاتې زمونږ خځې ځپلې دي. دا ډېره زیاته ښکاره خبره ده. او بل زه خو په خپل دې جرګې چې کومې ستونزې د خځو راپور کې، نو زه خو مطمئنه یم او هرکلی کوم. پکار ده چې دې ته عملي شکل ورکړی شي، ډېره زیاته به ښه وي.
اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوښته، او پروډوسر ته زما خواسته چې دلته کې دا اردن کې وای چې د وړانګي غږ ډیر ورو راځي، زنیم پوه چې څه ستونزه ده. وړانګي تاسو نه دغه پښتنه ده چې ستاسو په خیال باندې څنګه چې لایبه یوسفزی دغه جرګې چې کومه ګډونواله و، هغه دا خبره وکړه چې په دغه سیمه کې کو بدامنی راغلی دا بمی چاودنی شوی دی، نو کو پاغه کې سړی وجل شوی دی، نو بیا چې کمی خزی دی هغه کونډی شوی دی، دغه سی بیا چې کمی مین دی د هغه بچی مړ شوی دی، نو هغه دا پښتنه وکړه چې دغه مین دی خويندې او خزی مېرمنې د دوی بیا تعلیم نو کړي، د دوی بیا دومره جرأت هم ټولنی نو ور کړي چې هغه راوته او دغه خپل مسلې راپورته کړي وي، او دوی دا خبره هم وکړه چې ټولنی یا پښتنو مشرانو هم دغه لور ته پام نه دی کړي، ریاست هم دغه لور ته پام نه دی کړي چې دغه خزی کمې په کورونو کې پاتې شولې، نو د هغه څه ستونزې دي، څه مسلې دي؟ که په دې لګرنا واچو مننه بوي.
مننه دا چې دا دلته چې څومره هم مسلې بیان کړل شوې، موږ چې کله خپل وطن ته ګورو له تیر څلوېښت کال چې موږ په وطن کم ناورین رااله، صفا خبره د جنگ چې راځي یو کور ورانوي، هغه کس له کوره یو سړی یو ورور یو پلار شهید کړي، نو د هغه شاته کورنۍ چې کومه پاته د هغه چې ترسو ژوندۍ و د دې کړاوونو سره به مخامخ کړي، نو دلته چې کوم جنگ یا د غره لزمش پر پښتونخوا وطن په هغه کې ټارګټ هر کس وو. دلته ستاده وطن ک ک ونړي دی کسړي پکې مړسول، نو په دې کې ورکل پاور کل سو خلګو کې زموږ شو زم شامل وي چې ورکی شوی. نو دلته چې کومي دا د پښتونخوا وطن چې کوم جنگ وروي، د پښتونخوا وطن چې کوم ناورین وي، په دې کې شزي وځپل کې دی و په تر ډیر حاضر چې دی هغه کې شزي مش په دی ویایو چې شزه چې کله خاون به شهید سو، نو د اکور ذمہواری ټولی پر هغه شزي باندې راتلی. بیا شزه نه په اقتصاد دومره پوهه، مش شزه شزي تعلیم نه وکړي چې راووزی خپل یو څه کاروبار وکړي، شزه مش دراوتلو موکا ورته برابر سوي نه و چې دا تر دې له مخه راوتلی و، وطن لیدلی و، خلګې لیدلی و. نو زموږ له شزو سره به یوازې لار دا پات سوچ دا بچا کرتلا، یو چا سره به ډوډۍ غوښتل، یو چا به څه غوښتل، یو چا به څه. دا حالات دا وطن دا رنګ جوړ سو، دا داسې په یو ډیر لوی په ډیر لوی فکر باندې په ډیر لوی پالیسیز ما په وطن دا حالات راوستل سول چې دلته یو خیز موږ په وطن باندې د شوزو تعلیم د اسلام لاري کڅ هم اسلام دا نوی خودی خپل یو شاعر واسطه په موږ باندې را دن کز موږ په خلکو کې داسې کار وکړ چې د دلته د دې خلکو تعلیم حرام وګرځاو، زموږ د شوزو تعلیم حرام وګرځاو، له هغه خوا بیا رالی پر وطن جنگ وکي، الته موږ شوزي د حرام او د حلال په مابین کې کښېنستې، تعلیمونه نه وکړه، دلته جنگ پرشینونه رااله، سړی مړ سو، خلک غواس و، شوزي به کور پات سوی، کورونه یې ونړي، د بازارونه یې ونړي، د شوزي کونډې پات سوی، بوري پات سوی، وراري پات سوی، نو دن ټولی بیا له کورونه یې راوښړل، بیا په کیمپونو کې ژوند دی، تر دا اوسه پورې په کیمپونو کې ژوند کوي، نو بیا یې واړه ماشومان ور پات سونه، د اغو د روزنې څه طریقه را جوړه ونه داغه، او داسې هم د چیدل ته چې څومره هم یا پښتانه کام یا پښتانه مشران دي، هغه سیاست کوي یا دلته سیاسي ګوندونه دي، اغه دلته ټول کام ادارنګ راونی و چې سیاسي ګوند هم چې په سیاسي ګوند کې هم چا سر پورته کاوه، ساري ځینې پرې کړی د چې په یو ملا بس سم خبر کول، دا غیم سر پرې کړی د چې یو ملک بس سم خبر کول، دا غیم سم پرې کړی دا. نو د زموږ د وطن یو اجتماعي حالات دارنګ خراب سوچ موږ شو زی تر دې
ښه او به خستا سواس پرې کومه او اردوونکو د مشالډو سروې اونځي خبرونه ته غوګستی او دغه راز مونږه پر دې خبره کو چې په بنو جرګه کې کما د پښتون کمی جرګه چې و په هغه کې څه خبري شوی د خزو پاړه باندې خزو خپل باندې څه ویل دي او پر دې به هم خبره کو چې دغه غوښتنو ته د خزو د پاړه چې کمی غوښتنې شوی چې دوی ته د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ موخه برابر کړل شي، آیا دغه مسلې شته کنهشته او بلدا چې کمی غوښتنې شوی دي کمی خبري شوی دي هغه ته عملی شکل به هم ورکړل شي او کنه؟ او بیا هم زه دا وایم چې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت په وار ویل دي چې د خزو د حقونو لپاره یې قانون سازي کړی ده او دغه راز د لړکی هغه ډيري هلي ځلې کړې دي. موږ سره څوک دی ټلیفون د لارې ستړي مشي زماګ درته تاسو ته
زراجي
ستړي مشي څوک خبرې کوي؟
عادل تورای خبرې کوم د کور مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورې سه بس څه بول غواړی؟
ویل به دا غوړم د کومه جرګه وشو اخده دی وکي چې دا د کامیاب شي، نو خځو ولا ډیر مسایم دي لکه جنا د لکیم ګورو ایجوکیشن اجازه تا نه دا ورکړې شوی، دغه څه کې سیاست کې و کې جنا دي کې سیاست واک نه دا ورکړې شوی، دغه څه سپارې کې ورکوال یا دغه څه مور بندیزونه په لګوال، او کدا غ جرګه کامیاب شي لکه نرینا دوی ته ازادي ورکي، کوم ازادي چې موږ ته اسلام راکړي ده، نو خدي په ډیر پرمختګ وکي، او دا کموت شته ده پښتنو لکه کی اسی خو اسمبلی کې ته بلونه منظور شي خو عمل د پنه کیږي.
نو تورې سپ تاسو وایي چې دا د ټولنې خپل مسله ده، ټولنه کې د غدیم ګړتیا وي دي که څنګه؟
او ټولنی کې آشتا د ولین ځنه د کی ایجوکیشن کموته دی واجی نه ځنه د کی د مسلې دی
سما ډیر زیات مرنه ساسنه خو وختونه اردوونکو په فیسبوک باندې عطا خان هم لیکي چې پښتنه می دادا چې پښتنی مېرمنې و سمو ډیر ستونزې لري پکار د چې په دې لړکی عملی ګامونه پور سکل شي او نور سلطان هم لیکي چې د وړانګې आवाज خو ځدل تک راځي دا وی او بابر وزیر هم د غلی کی او هدایت بیلی کی چې دا هم دغه د आवाज خبره کی خو موږ اوس د وړانګې سره د ټلیفون د لارې تماسونی وو کې دې شو د غوي आवाज سم شي او اعظم خان بیا دوړ ملمنو ته سلامونه را لګلی دي او کریم اهم سلامونه را لګلی دي او دا چې واقعي مرمنې ستونزې لري او باید چې د غستونزو د لپاره عملی ګامونه پور سکل شي او اوس راځو موږ سره پښتانه او رغزی هم د ټلیفون په کرخه ده پښتني سبا پښتنه دا چې آیا دغه کمې ستونزې چې په پښتنه په پښتنو کمې جرګه کې یادې شولې او وړاندې هم د دغه ذکر وکړو نو د دې لپاره باید تاسو څه وایئ چې یو میکانیزم هم ټاکل شوی وي په دې جرګه کې څه وایئ تاسو د دې د حل لپاره
جی بالکل زمونږ هم توقع هم دی ګوندونو یا د سیاسي پارټاینا چې دا سیده خزو د لپاره یو لار یو تګلار وټکی چې په دې باندې کومې خزو سیستم دلري کومو خزو چې دې سم مسئلے شیر کړي او دې چې کومه خبره وکړه نو د دې د ملکولو لپاره یو تګلار وټکی زمونږ توقع صرف او صرف خپل سیاسي ګوندونو نه ده پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د قوامي نسل پارټۍ د داسې نور ګوندونه دي باید د ښځو لپاره دوی غږ پورته کړي او چې کوم د واک خلک دي چا سره چې واک دی دوی باید مجبور کړي په دې باندې چې د ښځو حق ومني او ښځو ته خپل حقوق ورکړي پښتني ښځې چې کوم جرګې چې کوم د ها یاد کړي دي چې دا آلرېډي زموږ په ټولنه کې شته دی خو څه د دې خبرې څه دی په دې باندې کار کول پکار دي
ستاسو په فکر دی هوارې څنګه کېدی شي ریاست حکومت خو په وار وار و چې موږ د لپاره قانون سازي کړی دا خو د ټولنې د وګړو څه مطلب ځموري جوړیږي یو پلار څنګه کولای شي چې د پلار څه ځموري جوړیږي د مور څه جوړیږي د رور څه ځموري جوړیږي
بالکل خو د بده مرغه زموږ ټولنې چې کومه ذهن سازي شوی ده د پلار چې کومه ذهن سازي شوی ده د مور چې کومه شوی ده د ښځې په حق لیدل د لور په حق لباندې نو دا ډیر راپورته شوی ده د ښځې په حق لباندې د یو بچی په حق لباندې نو دا سوچ ختمول کی د میډیا غټ کردار جوړیږي د سټیټ غټ کردار جوړیږي د سیاسي ګوندونو غټ رول جوړیږي نو دا ټول په ګډه باندې کار کوي موږ به هم د دې ملګری یو اول هم د دې وو نو موږ هم د دې تر دا سلسله پر مخ بیایو کمیډیا زموږ هغه اوري کدا چې جربو د لاریا جلسو د لاریا سیاست د لاری د ستون جربو ته کړی شي نو ان شاء الله زموږ د پرمختګ لارې د حجت کې کوم ستونزې دي د دې حتمی دل دا بیا هیڅ مشکل نه دي خو باید هر اړخ نه کار وشي صرف په پرټۍ باندې نه کېږي چې سیاسي پرټۍ وکړ کوي صرف موږ باندې نه کېږي چې موږ به د حق لپاره کار کوو دي کې د ټولو خپل ذمہوري جوړي کې ټول باید خپل کردار ادا کړي
شما موږ سره یو اردن کې دوی ته هم ورځو سلیم شي څو خبر کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه شي جوړي
بالکل جوړي ما څو خبرې کوي د کم ځای نو څه ول غواړي
دا احسان وزیر دا بنونه
ښه احسان صاحب څه ول غواړي
دا ول غواړي
ښه زه فکر کوم د ټلیفون کرکا کته شوی ښه
هغه لکه د نام نه په وقته څه وجه ودا خو ول اجازه به دغه جرګه ته وشایم
او به خو تاسو غږ پرې شو تاسو خپل خبره بیا وکړي
ته چې لکه ما متخانه چې ځویلې وي په کوټه کې
ښه
چې زه دغه جلسې ته بعد محمد خان چک دی کا عثمان کا کڑ کا تلان دور وشایو
سم
هغه خود نه وشول زده ولی
او به خیز موږ موضوع د خزو موضوع دا چې په دغه جرګه کې د خزو پړه څول شوې دي او آیا پښتن مېشتو سیمو کې خزې سستونز لري کنه او د دې لپاره څومره عملی کار شوې دی یا په کار دی څه وای په دې باندې
دا خو دا شمه موضوع دا خو کار نه ده سوالاس لکه خبرونه یو بس تر شو هغه درو راځي وي
ها
ان شاجو خبا کا خل په کین کو چوینه دمر زیات په تکلیف تي دا خاصه جړه په دیر شغه په پښتنې یا سنډي په پنجاب تي بل دینه راغلي
سما مننه احسان خو وختونه تاسو ته وړاندې سه با پختنه ساس نه دا چې په دغه جرګه کې چې کوم مسلې د خزو راپور ته شوې دا غي د حل لپاره آیا په کوم میکانیزم باندې هم خبرې وشوي کنه
د سیدا د دغه د میکانیزم جرګه چې کوم وشو درې ورځې چې کوم جرګه دا موږ د دې مسایلو د راپور ته کولو او دا په یو اعلانې اعلان دی راوستلو یو اول قدم مو چې وسو صفه خبره ده د دې حرفه ته د رسیدلو د دې مسایلو ته د حل کولو لپاره به میکانیزم خامخاوي بغیر د میکانیزم ته اعلان کښیر ده نو دا یو حل نه دی دې ته به اوس په خلک راځي اوس به خلک و دې ته کار کوي اعلامیه چې کوم تیار سو یا په دې کې څومره د شوزو پکې د اعلامیه چې کوم حساب د شوزو د ستونزو نو هغه ته چې کوم دی دې ته به الته په دې کې دا هم وړاندیز وي د جرګه به اوس راځي یو کمیټه به ټاکی او دا جرګه چې کوم دا وړاندیزم پکې سوی وو چې دا کمیټه به راځي د خلک وو ټول نماینده کمیټه به سیاسي ګوندونه قبایلی خلک مشران چې څوک یا څوک له نورو تنظیمونو سره تړلي خلک وو دا به راځي د دې کمیټې برخه به وي دا کوم ستونزې چې په دې اعلامیه کې را برسېره سوي دي کوم اعلامیه مخته راوړل سوي ده د دې د پاره به صف بندي کوي د دې د پاره به لارې چارې لټوي چې دې ته مسلې ته د حل کولو د پاره به کوم لار خپلو دې ته به کوم خپلو او دا جرګه چې کوم ده د دې جرګې چې کوم اعلامیه ده یا مشکمه ستونزې را برسېره شوې یا د شوز د حقوقو لپاره کوم خبر وکول شو دې ته به
یو میکانیزم روان دی ستاسو په خپل باندې څه میکانیزم کې دی شي
میکانیزم دا چې د خوګوره پښتانه د جرګو خلک د موش پښتانه یو موش په جرګه کې موش په جرګې ډیر لوی ایمان راوړی دا په جرګه کې چې هر وخت کمی پیسې لیسوي دي هغه پښتانه کام کده هر شوبې سره دی که هر څوک دی هغه پیسې لا پزان باندې فرض غني چې وی کې یو په دې جرګه کې په د پښتشوزو لپاره دا د غسوي و چې دی په اقتصادي ټولنیز او په سیاسي دغه باندې چې دوی ته حق او اختیار ورکول کېږي د دوی د تعلیم لپاره چې کوم دی کار وکول کېږي ار پلار او لور او زوی دغه چې کوم دی دوی بخپل بچیانو تخپل شوزو لونو او خوند ته اجازه ورکوي چې دوی تعلیم وکړي دا فیصله چې وسونه دا فیصله پښتانه د جرګو خلک دي دا هر څوک په ځان باندې مني چې کله لدی بعد جرګې کمیټې جوړې شي دا جرګې دا د جرګو کمیټې به په ځیلو په صوبو په دې کې کارونه کوي او خلکو ته بیا بیا په دې ټینګار ورکوي چې ستالور او بیا به قاعده د دې ریپورتونه راځي چې دومره خلک دلته دي د خلکو په خپل لونو سبقان
نه دا چا چې دا وبخې چا چې جرګې مشرکه ولا چې کوم سیاسي ګوندونو یا پکې چا ګډونو کوم سیاسي ګوندونو کوم پرسته سیاسي ګوندونه دي هغه په خپل ګوندونو کې خزو ته څومره ونده ور کړی دا په حکومتونو کې د دوی حکومتونو چې راغلي په هغه کې څومره ونده ور کړی
دا چې دا د دوی چې څومره دلته سیاسي ګوندونه دي هغه د ان پی سم بقاعده په دې تنظیمونو کې چې د ان پی کم تنظیم دی پاره کې د شوزو ګډون سره هغه کې و دي دار دی او دارنګ چې د دوی حکومتونه دی بقاعده د شوزو پکې برخې ستا د پښتونخوا ملي پارټي چې کله و د ډيري ان پی اس سره سوي دی ام ان اي او
تاسو نو ګور چې د غونډه کم نه و
یو فیمیل سیټینګ سېنیټر را ده
تاسو وای نه چې د غونډه کم نه و کڅنګ
وندا به کمای خوزموش چې کم سیاسي حالات زموږ چې کم قبایلی کې سبب په موږ چې کم یو یو جنگ یا یو داسي نظر راته پلسوي زموږ په خلګو سلیر وس غنټې په دې خلګو کار سوی و چې تاسو سرهغه د جرنلزیاله دور بزر درته وایم چې کم لوی کار زموږ پر وطن وسو دا یې په ډیره منظمه او په یو داسي طریقه دا هر څه بیا داسي و یو سایر ته وساتل چې په دې باندې ډیر لوی کار وسو نو د هغه کار د هغه یو 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 داسي ریواجی کړي وو د هغه د متولو لپاره کار شروع دی او ډیر لوی کار وسو اول دا یو هم نه و یو هم نشو کېدای اوس زموږ بقاعده سلور 15 ام پی اي دوی درې ام ان اي یو متردیله مخه ګل بشا سنیټر او اوس مو سیټینګ د پښتون خامل ام پارټي سنیټر چې کومه دا عبدادا ته تانی نو دا چې کومې دي دا ټولې ناس دا یو شیان دي مشک د مون اخستی د دې د دېش د اغه زوره ورو ریاست پرایو مشنری د دې خلاف لګیاوه چې دا کار ودرول سی خو موږ د دې هر څه د دې دومره سخت شرایط باوجود دا کار کړی دا قدمونه مو
اخیستي
او دا قدمونه بلیا پیاوړی کړی.
ها اوردونکو سروې اونځي خبرونه تا غوګستی وړاندې لړۍ سبا سره خبرې کوو پښتني او رغزي سبا سره خبرې کوو دا دواړه مدني فعالان دي او وړاندې لړۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه ده د غراز سیاستوال اهم ده پر دې سربېره په دغه کومه جرګه چې شو پښتون کمی جرګه پاغې کې دی ونده هم اخیستی و پښتني اخري شي بي دي ستاسو نه بمدغه اخري پښتنه وی چې څه وړاندیزونه ستاسو په فکر کې دي شي څه خپل تاسو بل غوړ چې څنګه دغه کمی د پښتنو جنکو یا خزو چې کمی ستونزې دي دغه د حل په برخه کې څه عملی کار کې دي شي.
جی بالکل زبدا سی او ایم چې زموږ کوم سیاسي پارټي دي کوم سره چې دا وخت غټ مسلیت ورپغاړه دي د دې کام د وی وطن نو وای دې په دا چې کوم روان جنگ دی روان مسلین کې پسندې د دې بندولو د پای دی غټ واس پورته کې او ټول سیاسي کې د په یو غږ شي نو چې دا جنگ ختم شي دا مسلې انټر پسندې ختم شي نو بیا زموږ خزو چې کوم ستونزې دي د دې خبرې هیڅ ګران نه دي نو ټول نه غټ راکوت چې دا جنگ دې د مسلین کې پسندې د زموږ د خزو په حقوقو کې نو
سم ډیر زیات مننه ساسه دواړو قدرمنو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه
مننه
او دونکو که څه هم دوی خبر تاسو واردلې دوی په خپل پښتنو کې په خپل خبرو کې د خبرو وکړه چې په پښتنو مرمنو مخنی ول شوې دا خو په وار وار د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت ویلې دي چې د خزو د حقوقو لپاره یې قانون سازی کړی دا د غراز نور ادارې جوړی کړی دي. همدې سره پروګرام مو سروې وخت پای ته رسیدي په بنو کې پښتون کمی جرګه چې د 11 مارچ نه تر 14 مارچ پورې و په هغه کې خزو څه ویناوې کړې وي د خزو څه ستونزې را پورته کړل شوې وي او د غراز د دې د حل لپاره څه کار کړي شم پر دې مو خبرې کولې د وړانګې لونی سره چې لکوټه مقصد ټلیفون پکر خو او د غراز پښتنه اورګزی چې لورګزو موږ ته ټلیفون پکړ خو همدې سره خپل کوربا سره لمومند او زما تخنیکی همکار او پروډوسر رئیس کمیټې ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
شانو شوکت سکلم خوارو زارے سب مالا دولت سکلم کرم پوینه مستان دې سما دې سما وطن دلالو نو خزانه سما اے سما وطن اے سما وطن دلالو نو خزانه سما تارا ترقی دې دغرو نه خانه سما تارا ترقی دې دغرو نه Oh, no.
ورکړي.